روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه په افغانستان کې کڅه هم پر دغه ناروغي د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته خو 2019 کال کې ویل شوی و چې نږدې 19000 افغانان پرې اخته دي د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډیروي نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې اند پټولو هڅه کوي ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي ولی افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډه نشي غږیدای څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغي وژغورو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن د ماښام له وو تر اتو یعنی له همدې شیبې د ماخستان تر اتو بجو پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو کوربه موزه اسد الله لودین يم او را سره دوه درانه میلمانې دي په نیم ساعت کې بر سره د افغان جاپان روغتون د سنگ عامر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکي او په دوهمه نیمایي کې به د انتانی ناروغي او متخصص احسان الله حکیمی را سره استډیو ته وصل شي دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکونی سي او خپل نظر را سره شریک کړئ د تماس شمیرې درته اعلانوم یو نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی تاسو کولای شئ چې اړیکونی سي خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي دا شمیره ده 00 402 301 11 دا شمیره بیا وایم 00 402 301 11 یو بل نړیواله شمیره ده چې کچیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکړئ زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00 402 301 11 ډیر مننه په دې لچې اړیکه ونیسي بعد یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو لوړاندې نه پر پښتو فیسبوک باندې راته خپل پښتني او نظرونه پریخي هغه به د خبرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره چیړو ډاکټر صاحب هدایت ستړي مشي راځي بحث بلته نه پیل کوچې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان په اخته دي دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه کله کې په تاریخچه باندې خبرې وکړو
سلام علیکم سلام د ټولو اړیدونکو ته د مرز اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شو او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی خو د 2008 کال نه را پدې خو چې کله د مرز د پاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو ته وخت نه راپدې خو منظمن اې د مرز واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتېږي چې په دې تقریبا د لاسوال اسکالو کې څه کم سلوز را کسانه په دې مرز باندې اخته کسان تشخیص شوی دي او اې د پنیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي
بله ډاکټر سپتا سودلته چې په د افغان جاپان روغتون کې په امده څنګه کې د امریات دند په غاړه لري د ایډز د درملنې د امریات څنګه تاسو ته څومره ناروغان درځي یعنی د سکولې سوای چې په میاس کې مثلا څشمیر ناروغان درځي یا په اونۍ کې څشمیر داسې معلومات مکړي چې د وایروس لا هم په افغانستان کې شته فعال ده د وایروس
دا وایروس څنګه چې ویل په افغانستان کې فعال ده خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي چې څو یو صحیح مرکز ترلاسه شي البته دوی معاینات ونه شي تر هغه وخت پورې دوی پټ پات کیږي او د دې وایروس یو ځانګړتیا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي تر شپږ میاشتې نیولای تر لاس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي او کوم اراض علائم ونه کوي، نو دا سبب دې کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي، خو هغه خپل هم پې باندې نه پوهېږي او کولای شي چې په همدغه موده کې دا نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
هو، په اول وختو کې کېدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي، خو تر یو مودې پورې دا ویروس په وجود کې پټ پاتې کېږي، یعنی د اراض او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتا نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم پې باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجوده ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیر پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعې چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځي لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عاملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتمان لري. راځي لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کېږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لار نه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو به هم یاد کړه د غیر معصوم جنسي اړیکو د لار نه انتقالېږي، چې که یو کور کې یو خزه خاوند که ایدونه یو په دې باندې مصاب وي، نور که دا بل هم مصابه ده شي، یعنی جنسي اړیکو د لارې نه یو لارې ده، بل لارې د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي وینه ورکوي، نور هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لارې ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دوی د وایروس کچا د مور په وجود کې کم نشي، نو د خطر شته چې د دینه ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونه او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غزرتي مواد د ستنو د لارې اخلي، کدوی د غستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنې نه ګټه اخلي یا استفاده کوي، اې دې امکان شته چې د ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص نه مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سیرازي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګانشمیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لولتیا خو دلې و چې د بحث کرا سره ګډون وکي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پښتون ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شد د اکثره کې
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جواب خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را پدې خوازه دوا خورم، ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ورځي واوریدونکو استودیو سره وصل شوی د استړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالیکه نیولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ، او که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لرئ مهرباني.
اړیکه مې نیولې ده د ننګرهار ولایت څخه او د بیسود ولسوالۍ نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغۍ په اړه خبرې کوو. ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه ده، دلته چې د زمونږ چم کې ولې کې چې د پېړ ناروغۍ باندې اخته شوی وغه د ترکیې نه راغلی او اخته شو بل د موږ سره به همسایه کې پروت وکنه.
اها،
نو نو هغه چې و چې تلې و لګوان او چا به تر هغه نه و د ورشن مې به چې دې کړه دک د سمه ته دنه و چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده راځه مثلا.
ښه، ډېره مننه. کور مو ودان سلامت او سید دی اوریدونکو غږ هم سم نه رانغی. اخره کې خو ما پوښتنه واخیسته ډاکټر صاحب، پوښتنه دا و چې د ایډز له ناروغۍ سره وای یو گاونډای مو وزن لاسه ورک و ډېر پند چاغو، خو کله چې وای دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاسه ورک ډنګر سو. همدغه سی اغیز کې بدن باندې ډاکټر صاحب؟
بله، و بعد ول چې کله دا ویروس وجود ته داخليږي د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو، وجود د نورو میکروبونو او د نورو پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت کوي. دا ټول هغه ژوندۍ مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب دې کېږي چې رنګ رنګ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کړي. څنګه چې دوی ورور ویل چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی، یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامداره کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتاني امراض، مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو، یو جلدی مرض پیدا کېږي، نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي، کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي. په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاس ورکوي. دغه وزن د لاس ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا نه اخلي بل اسهالات هم لري، او د دې دوه عاملو تر څنګ دغه کسانو کولمې یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو څه د جست هم پیدا کېږي، یعنی دوی جست هم خرابېږي. نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او که تداوی وانه خلی اندغه زیاد وزن سر تغذیه داشتن که داشتی سبب مرگ دیگه هم شی.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به بحث مخته بیا یستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام. ستړي مشي څوک کوم زین ماډی کنی ول
لودین صاحب رب العالم نه کابل سره ماډی کنی ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
و مننه رفیع الله خان. استړي مشي تاسو د موضوع په اړه څه تبصره لرئ او کوم پوښتنه هم لرئ مهرباني.
د زبان خو فعلا په افغانستان کې خو مثلا د ایچ آی وی بیماری د نوبل مې خو د جدا نامشروع اړي کې لدا او زبان عامل چې د پدغه سلمانیا کې کات نوراتیږي. نو دویم غټ لامل د دې په مسلمانانو دا کم نایان چې ناسي د دې د ابزل صحیانه مراده ول د یو ډاکټر خو خنا دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظ سره مثلا اوریدونکو سر خلاص کی چې دغه بیماری د نامشروع اړیکو نه غیر د کوم لارو نه انتقالي، نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان، ډیره مننه. د غا کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی، اما ما وکولای سو چې تاسو تبصره هم واورم او پوښتنه مو هم واورېدل شو. کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب، که څه هم موږ مخکې تم شولو د مریضۍ د انتقال په لارو چارو باندې، ښه ده چې دغه اورېدونکي هم غوښتنه وکړه وایي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وایي دغه عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې له کومو لارو چارو نه دغه ویروس وجود ته انتقالیږي. که څه هم د ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغو سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي، یوه چاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي، یا یوه پاکي چې هغه هم ممکن عوامل کې راسي. نورې لارې چارې د انتقال، ډاکټر صاحب، ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، خو ښه ده چې لاندې بیا تکرار کو. تکرار آسان بسي دی، اوریدونکو ته به هم پوښتنه ځواب شوي.
مخکې ما وویل چې موږ که داسې په یو اصطلاح کې وایو چې غیر مسؤول جنسي اړیکو نه، که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع ده چې یو کس خپل کډه سره یا خځه سره دا جنسي اړیکې نیسي، دا هم سبب د انتقال کیږي. او غیر مشروع کې هر رقم دی، دا یو لاره شوه. بل مې ویل چې د وینې د لارې نه، چې وینه یا د وینې مرکبات چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده، هغه هم پرې مصابوي. بل د مور د ماشوم ته دا هغه عوامل دي چې زیات واقعیت په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیح شوي دي. یعنې همدغه، او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور وویلې، دغه د سلماني د پلونو نه، دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته و، د سلمان د اثر جوړ کړی وي، او هغه دغه پالې چې استفاده کړی دا په وینو باندې ککړ پاتې وي، او دا ککړ پل دا واخلي بلته استفاده وکړي، دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي، ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سروګیره جوړوي، هغه پل دوی هغه کوي، لما انځوري هیڅ اچوي، او هر چا ته نوی پل اخلي، او دغه نوی پل چې اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لما انځوري. خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي، دا خطر شته ده. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی، چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و، دا وسایل استعمال شي، دا وسایل که تعقیم نشي، پاک نشي، او بل چا ته استعمالیږي، دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک پرېنتل شي، بیا تعقیم شي، خطر لمن.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، لږ ځرکه په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نوم یې ډېر خطرناک دی. په نورو هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیواله ورځ ولمانځل سوله، او د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه په دې برخه کې دي. حتی واکسینونه کیږي، وړیا معاینات کیږي، چې انسانان که چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي. په افغانستان کې کرا سودې ته چې اول خدای وایي چې د مرګ له کبله، ډاکټر صاحب، څومره د انسان ژوند ګواښي، د فیصدې له کبله معلومه شوی چې ایډز څومره کاچه باندې انسان له منځه وړي، یعنی څو فیصد مرګونی ناروغي ده. او بل د دولت له خوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص څه امکانات شته؟
یو څه باید ووایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده، یعنی په ټول نړۍ کې دې په ځد باندې واکسین نشته ده. او پات شو د دې د تشخیص په هکلا، په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي، چې څنګه چې باندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړه شوې وه، چې په اوسوالس ولایتونو کې په واریا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغه خپل حالت کولای شي په واریا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او کنه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته کتل کېږي سپین زیړی تور زیړی یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کېږي. دغه څلور مرضونه په واریا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغوی هم دا امکانات لري خو په ډېر کم پیسو باندې دا تستونه هغوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب.
په خاطر باندې وایو چې د تطالې مراکز بیا په افغانستان کې د فیلن لپاره کم دي. تقریبا اتنه ولایتونو کې د تبعی مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان نن راځي خو د شاوخوا ولایتونو لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نه چې نږدې دي دلته راځي. ایدو د پاره په واریا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کرام ورکول کیږي چې په سودې تشویق شي او لري خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی چې اوریدونکو منتظر دی چې ډېر په تمه پات نه شي ستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مانا نژوند اوس
حکومت زین مالکنی ولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي. تاسو دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمونږ کې که پښتنه هم درې مهرباني.
مانا زاید اکبرم د پکې ولایت پټان ولس ولې څخه ول خو تاسو او میرګ ډاکټر صاحب سلامونه مې کړي وړاندې کوم. او ډاکټر صاحب مننه چې ډیره خیم خبرې ته اشاره وکړه ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي. هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي. هغه بیا ډیره خې په پښتني ته اشاره وکړه لکه څنګه یو ریدونکو تیر او ریدونکو پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي. خو ډاکټر صاحب څنګه زموږ د پښتنه د چي د ایډز ناروغي د کومې مهمه نه خاني لري او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغي درملنې لپاره داسې غوړه مرکز ته او پیا
کور ودان ډیر مننه سلامت او سي ډاکټر سي مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنه تاسو ورته جواب کړئ بیا به مخته ځو.
د ایس رټ علامې داسې دا یو سندروم دی. سندروم په دې معنا چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري چې تاسو ته وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې. دا هر سیستم کولای شي چې په باندې اغیز وکړي. څنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مصاب کې پوستکی مختلف ډول مرضونه چې منځته راوړي یا نوکان مصاب کې یا تنفسي سیستم مصاب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مصاب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویل چې دوامدار اسهالات پیدا کوي کېدای شي چې دا د وینې امراض منځته راوړي. ډېر مریض کم خونه کې او پلان که درته ووایم چې هر عضو د انسان د خطر د ایچ آی وی ایز نه هغه نه ده مسؤوله نه ده. خو دې غټې علامې چې وایو چې یو سړی که د دوامداره وزن بایلي که یو سړی دوامداره تبې کوي که یو کس دوامداره په جلدي امراض باندې مصابېږي یا ورته دوامداره اسهالات پیدا کېږي په میاشتو میاشتو نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي. که خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي نو یو غټ علامونه یې همدا دی چې دوامداره تبې وي، دوامداره زیاتې وزن وي، دوامداره توخی یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي او داسې نور غټ علامې همدغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصاب دي.
او ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي نو اتمن ښځې هم د ویروس یا دغه ناروغي قرباني کیږي.
بله ښځې ماشومان اس قشر تینا مسئول نه ده دغه مخکې چې ما ویل چې د مور د ماشوم انتقالي هغه مینده چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل په خېټه کې مصرف کې یا د ولادت وخت کې مصرف کې یا د ولادت نه وروسته هغه مصرف کې نو د امدې په خاطر باندې کله چې د دې مینده نه چې د ماشومان پیدا کیږي د دوی د طرح د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا غانې شروع کیږي او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی د لپاره ټیسټ کیږي او دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي په مغوره کې ټول نه د تداوی لاندې نیول کیږي چې تاسو ورته ستونزې پیدا نشي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر لپاره ده نو مراکز په غاټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، کندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولای شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځانه دوا واخلي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او ستاسو نو ډاکټر صاحب روسته پښتنه کوم بیا نو مغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لموږ سره بل میلمه یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي، یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربه کېدل شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدل شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې دغه د نوم پیدا د چې د توای هیومن ایمیون ډیفیشنسی وایرس دا وایروس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوی تنه مسونه دی او نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایډز څنګ له امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه. کور ودان چې د خبرونه ته د تر دې برخه مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټډیو سره وصل شوې دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم خراغلاس وایي موږ تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړې د عوامل او د نخو نښانو په ارتباط باندې او د غراس چې د انسان په وجود کې کومې عضوې یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي په دې مو خبرې وکړې. راځي اوس تک زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکه بنیسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی؟ اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي، ځانته آر ګڼي او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیل لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب کې چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي؟ بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخاطب یو.
ډیر ښه، السلام علیکم. نومړی زه خبر سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. راب شو پر عادته تا د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړ چې په واقع د سې مریضان صحت وزه هم روبرو شوایم چې دوی کله ایچ ای وی یا ایډز کله چې مثبت راغله دي په ټیسټو کې نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتره دي په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض په مراجعه وکړل چې دوی ایچ ای وی مثبت و او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کال ځان سره پټ ساتلی و، بل اخره د تشویش نه بعد موږ ته مراجعه وکړه. کله چې موږ سره مخامش وو د خپل راز مختوی ویل چې دا اصلي مشکل لرم خو ډیر تاکید هم په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي چې څه خبريږي. ممکن زما میرمن د مونږ لاړه شي او زما اولادونه مو په فکر مورد باندې ډېر بحث فکر وکړي. نو دا ستونزې د دوی سره موجودې وي چې دا حتی ډپریشن ته او افسردګۍ ته تللی و. بل اخره موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدله چې داسې مشکل دی، بیا د سیاپامي سره هم په جریان کې وچوله چې داسې مریض ګو مثبت لرو، او کله نور اضافه څېړنې چې وکړلې حتی دې کس اصلا ایچ آی وی هیڅ نه درلودله. موږ یوه ستونزه په دې کې ده چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوار کې کاریږي، ما خواهش داده هغه کسان چې زما غږ وي نو که څوک هغه په لابراتوار کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر تر زره دوی د خپل مریضانو ته دې موضوع نه وایي، پرې دې چې خپل متخصص اړوند په دې باره تصمیم ونیسي. چې موږ په دې حقله باندې نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقعیت دا ایډز مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیژي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرضونه دي دوی سره هم همداسې چلند وکړي، او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دوی انتقال لري کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي نو دوی به حتما تماس جنسي درلودله چې دغه په دې باندې مصاف شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دی و نه کړی، خپل ځان حقیر و نه بولی. ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر و بولی نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پټ کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ بیګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو ته مشه دوځین سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو اوریدونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون، ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زموږ زموږ انتخاب کړی دی او موږ دې متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نه کوي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري. نو دا چې موږ عمل پکو کې نه پکو هغه خو بیا د جامع کار دی او زموږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یوسو پولی دوی درې پښتنې دي چې د دې ناروغي ظاهرا د شرماوره ناروغي د خلکو په نس، ولیکن ډیر خلک دا شي دي چې د خپل ناروغي پټي. ولی هغه وخت کې دا خبرې وی چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالېږي، نو اوس ډېرې داسې ښځې هم شته چې هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو پوهېږي هم نه، او ممکن دا ناروغي ولري د بله طریقه یا د وینې یا د تشکاري د سکورنج د طریقه ورته انتقال شوي. ودغه ته یو آګاهي په کار ده. اول خو ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا ده، په مجموع کې په دې شل کاله کې چې جمهوریت یا پردر متخصصین دلته وه یا وسته، په دې شل کاله کې به خلک څونه پوسوي، څونه آګاهي به ورکول شوي وي، او څونه به خلکو دغه آګاهي عملي کړي. دا چون د شرماوره ناروغي ده ظاهرا، اما په باطن کې نه، دا خو د یوازې جنسي اړیکو نه ده. او پوښتنه مې دوامه دا ده، ډاکټر صاحب وویل چې دا د وینو د طریقې انتقالېږي. موږ اولم په دې خبر وو، خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالېږي واقعا. نو هغه پرده یو ماشوم چې وویني ته چې هغه ولري او کومور پلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا پلار اخته، ته باندې خپل وینه مور د وینو ګروپ سره برابر شي، مور خپل وینه ورکوي ماشوم ته، آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوموالي کې هم انتقالېږي کنه انتقالېږي؟ یعنی دا په شین پړیم ار لري کنه لري. او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټ کوي، کله په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ورسره ولري، آیا دغه څونه موجره ورته مامیږي؟ طبعا د دوی د بدن مقاومت ډیر ټیټ دی، یو سړی چې موتات یا پودري یا روینی، نو که په زمن کې دغه ناروغي ورسره ولري، د دغه د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره د دغه ایج سره مبارزه کولای شي؟
کور ودان قاری صاحب ډیره مننه. سلامات اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب. پلان وکي پوښتنه د قاری صاحب جواب کړي. اول وای په سن پورې څومره تړلې ده، او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د هغوی د وجود مقامات ویل مخکې نه خرابي، او دغه ویروس کې ورځینو له دوی سره څه کوي؟
ډیر ښه دی قاری صاحب د سوالو په رابطه به زده وایم چې اول زموږ په جامعه کې واقعا چې په ښځو کې کوم مشکل موجود وي زه ډاکټرانو ته مراجعه کوي یا د دې وجه ده چې زموږ سطح د علم کته ده حتی بعضی کسان داسې وایي چې ځینې خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري دوی اته د هغو سره بعض وخت په وروسته او په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي حتی که چېرته یو چیز په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي دوی غونه مشورې غواړي نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي که چېرته مشکل ورته پیدا کړي زر تر زر د مربوطه متخصص سره په ارتباط کې شي او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال لکه څنګه چې مخکې مې وویل او انتقال د وینې د طریق نه هغه مایندې چې دوی په اچ آی وی باندې اخته دي کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې آخر کیدلی شي دغه ویروس دوی ته انتقال شي او مخصوصا داسې ویل کېږي چې هغه وخت کې چې ماشوم تولد کېږي یا ماشوم دنیا ته راځي په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر کمستون نه په شکل د مشترک کار اخلي اول خو ما تقاضا داده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره ټول کړي دي او مرکزو ته لیږلې دي تداوی درملنې لاندې نیولې دي چې دا یو لوی فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سورنجونو استفاده کوله او هغه ملوث وو او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي بله نوې دي چې یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې اچ آی وی لري په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره اچ آی وی لري یا ایدس ولري نو دا معلومیږي چې د دوی سطحه د معافیت په نورم کته ځي یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زرت به زره د مرګ سبب به هم ګرځي نو دا ډېر یو خطرناک هغه دی او که چېرته فرض مثال هغه مایندې چې دوی مثبت دي اول د کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي نو زرت زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري چې کله چې هغه هم تولد کې خطر دي شته چې هغه هم مصاب شي او که چېرته د قاری صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي یعنی پس د دېنه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي مننه
تکور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ راځئ ډاکټر صاحب لږ ذره په دې درملنه باندې هم تم شو دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده داسې په افغانستان کې یو څه د قاری سي پټکو شرماواره ناروغي بلل کیږي ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي درملنه ډاکټر سیب څنګه د فکر وکي یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی دغه ویروس ورته انتقال شوی دی هم کوم لارې چارې د انتقال شي یاد سوله مغول اور نه مثلا یاد وینې له انتقال یا هم له نورو لارو چارو نو آیا دغه ناروغ ته ممکن درو هی په لوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو بلکې خدای مکړه د مار کومې ته ورسوي دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیص سي نو درملنه تر کومه حد پورې امکان لري 100% درملنه امکان لري او 100% پکې د مرګ امکانات دی ډاکټر صاحب
ډېر ښه کله چې یو کس په اچ آی وی باندې اخته کیږي او دای که څومره زړه زړه تشخیص وشي نو دا به خو شي وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي چې دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوي وشي کوم دوا چې فعلا د تداوی لپاره موږ لرو او هغه اچ آی وی مریضانو ته توصیه کیږي نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي دوی د مخنیوي په خاطر باندې بعض درملنه شته چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ور باندې وکړو او خوشبختانه دا هغه مایندې چې حتی د امیدوارې وي یعنی حاملې وي په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواو نه استفاده وکړي نه په وخت کې مقاوله شي چې دوی ته دوا توصیه وکړي نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي دوا ورته لرو پر مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریوارس ترانسکریپتیټ انهیبیتور دي چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو مثلا جنیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله چې مثلا بعضی کسان دي چې فرض مثال پی ایچ پی سم وخت دي، پی ایچ ای وی هم وخت دي، یده دي پاره موږ کولای شو چې مثلا جنیفوار الفا نوما چورته وي او امیتریسالتابین ورته وي چې دا دواړه کله ځای کیږي هم په دواړه باندې تاثیر کوي، هم پی ایچ ای وی باندې تاثیر کوي، یعنی د ریپلیکیشن یا تکثر مخه نیسي، او هم د پیچ ای وی هم د ایچ بی اس دواړو ان توجری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي. موږ دا و لرو خو دا و فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل ول شي، منځ د ورنه د لپاره کوم درملونه یا دوا نه درکو.
ښه، یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځنه زی داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بل یو د مخ هدف د تداوی نه، د مخ طرف هدف د تداوی نه ده چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي، نو مریض به اختلاط خاطر ویرزي او مریض به مشکلات پیدا کیوی، معافیت به دیخی کتر رازی عادی و انتالم که وجود داخلی که سبب دی مرگ بگرزی. مور کنش دادا ورد توسیه کیوی دی بخاطر توسیه کیوی چی دی ویروس ریپلیکیشن یا دی تکثر مخنیوی که ترسو مریض زیاد مدی پوری ونشی کولای دا ویروس دی دا عمر تا خاتمه ورد برخه کی. مور صرف در درمال دی بخاطر کهو او دا چی مثلا ویروس مکمل دی منزدار شی.
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان دغه بحث جالب دی، پکې پاته کیږي او ریډونکو ته نوبات ورکو او ریډونکو وصل لستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی
خیر زه تاسو ته مې څنګه یاست په خیر د ژوند صحه او تعال ازادي رادیو ټول مې اوریدونکو سلام
هو مهرباني وکي موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب هم را سره دی، دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب سان الله حکیمی. تاسو څه پوښتنه نظر لرئ؟ مهرباني
زه شفیع نعمت لا پوښتنه مې داده د از ناروغي د څه څه پیدا کیږي او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویلي د از ناروغي او خوتیر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري څه دي.
کور ودان ډیره مننه حافظ ورور سلامات اوسې چې اړیکه مو نیولې و. ډاکټر صاحب که څه هم د ارقام په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړه په دې 13 دوه کلونو کې حتی درې کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی یم. کوم شمیره چې ما پیدا کړ 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پښتنه ځواب کوي، بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو. په درملنه باندې وغږېدلو چې درملنه امکان لري، خو درملنه تر دې حده پورې چې د ویروس د تکثر یا ودې مخنیوي کېږي، اما خپل ویروس د انسان په وجود کې لمنځه نه ځي. د اوریدون کته ځواب ورکړي، بیا بس مخته بیا ډاکټر صاحب.
ښه ډیر ښه د ورخو سوال پر اړه تاسو وایم چې کله چې دا ایچ ای وی یا ایډز منستر زی دا یو ویروس دی چې آر ان ای ویروس ورته ویل کیږي چې یو په نوم دی ایچ ای وی 1 یو ایچ ای وی 2 چې دا نوې دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هوادو کې د لیدل کیږي او بل اخره سبب کېدل شي حتی د بګ سبب حل وګرځي. نو دې په خاطر باندې په 1978 کال کې دغه نړیوال ورځ وټاکل شو، دې په خاطر وټاکل شو ترڅو هر کال د دې ورځ لپاره خاص شعار خلک راوپروي ترڅو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصوص چې کار کوي ترڅو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ ای وی هم تر اوسه پورې موجوده شته. د دې په دې خاطر چې دې ته په شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي ترڅو وکولای شو چې د دې لپاره وقفه درملنه پیدا کړل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکی ګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس د بیخي لمنځه لاړ سي او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي، خو ویروس به تکثر نه کوي، واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی؟ آیا انسان به عادي ژوند کولای سي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولای سي؟ عادي ژوند به ولري او کنه په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي، مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسي اړیکې ل خپل میرمن سره، یا ک میرمن دغه مرز باندې اخته وي ل خپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی، کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره.
ډیر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلای شم چې په کتابو کې داسې راغلي دي چې هغه میندې چې حامله وي نو دوی دې زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې دوی هغه ریپلیکیشن یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کېږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او پیشایبي باندې اخته دي، ملکه بقې مې چې وویل په اولو دروم کون ترمستر کې پاره هیوادو کې چې سرمایدار یا سرطمند هیوادونه دي تقریبا 15% پورې ویلي دي چې انتقال د صورت نیولی شي. خو هغه هیوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي، یعنی نیمه انکشافي هیوادونه دي کې دلی شي 15% پورې حتی انتقال صورت نیسي، تاسو وی زر تر زره دو کسانو ته باید درملنه شروع کړي تر څو هغه فیصدی د انتقال هم کم شي. او بل هغه کسان چې فرض مثال دوی مساد دي په دې باندې دوی زر تر زره ډاکټر ته باید مراجعه وکړي تر څو دغه ریپلیکیشن د دوی کم شي او دوی اختلاط لون نشي او سبب د مرې ونه ګرځي. کله چې یو کس په ایچ آی وی باندې اخته کیږي نو معنا یې دا ده چې د دوی معافیتي سیستم به د اختلاط سره مخامخ کیږي، یعنی د دوی هغه معافیتي سیستم چې د نیکو په مقابل کې جنګیږي هغه به له منځه ځي او سبب د مرګ هم د ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلورا چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي، یعنی مرضی کیږي به انسان به دغه د واج نه کېدل شي اختلاطو ته ځي او ټول ارګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زړه تر زړه د تاوی شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو چې ته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډیره وخت پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړي د نور میکروبو په مقابل کې.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانسین وسلیما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
بلې او ډاکټر صاحب دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به ځواب پات شو که زما ورته سم پام نه و چې که یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی، اما لدی سره سره دا کس کولای شي چې نارمل ژوند ولري، لمیرمن سره ارتباط ونیسي، یا مېرمنه که دغه ویروس ولري ل خاوند سره ارتباط ولري، یعنی نارمل ژوند کولای شي او کنه ژوند کې بعد بعض مسائل محدود کی.
ډیر ښه. موږ ګورو په اراز د علایم د ایچ آی وی کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کېدلی شي چې مریض مثلا ایچ آی وی ولري نو دوی تر ډېرو کالو پورې هېڅ کوم اراز علایم نه لري، حتی دوی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دوی کوم ایچ آی وی یا ایډس کوم مرض به ولري او نه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پوهېږي چې بلاخره په وینه کې یعنی د ټیسټ مثبت راځي دوی به کوم اراز علایم نه لري او دوی تر ډېره وخته نورمال ژوند کولای شي، تر ډېرو کالو پورې نورمال ژوند کولای شي، هېڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوهمه مرحلې ته داخلي کې هماغه به وي چې دوی به بعضې اراز علایم پیدا کېږي. دوی ته مثلا فرض کړه کېدلی شي دوی به تبه خفیفه پیدا شي، مثلا د ستوني دردونه ممکن پیدا شي، د شپې طرفه مثلا خوله د شال به ورته پیدا کېږي، نو دغه مشکلات به ورته پیدا کېږي. او که چېرې درېمه مرحلې ته داخلي کې هغه به هغه مرحله وي چې د ایډس مرحله به وي، نو هغه به هغه مرحله وي چې د دې مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولی شي وقایوي په شکل باندې دوی کولی شي بعد چون استفاده وکړي، که موږ وقایه ته رسو ګورو، نو هغه کسان چې مثلا خاوند دي میرمنې ده کولی شي د بازو په خونه استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي لپاره ده. او بل دا کسان چې مثلا په صحي بخشو کې بخصم چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار په دوی کې دوی کار کوي دوی کولای شي چې سیفټی باکسونه ولري، په سیفټی باکسو کې کولای شي هغه تیز شاو چې د وینې سره د مریضانو سره ملاوشی یا کاول شپ موزه کې خپل اسنه باید کټ کی یو هغه دي نرسان چې مثلا په ورځو کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کاول شپ چې سیفټی باکس ولري او خپل هغه میډال اسن کاول شپ پاس ترځیخ نه باید هغه کټ کړي او په مو سیفټی باکس کې باید مخصوص کې واچي تر څو به انتقال شي همدغه سیاغه مایند چې پر د مثال دوی ایچ ای وی مثبت ده دوی کاول شپ مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکول موشن ته جنه باید ډډه وکړي
او د شونډه په پاول لري. بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي اورورو بحث سره راټول کو ځکه د بحث هم لګي شیبي پاتې دي. ډاکټر صاحب د خو وغږیدو په تاریخچه باندې په عوامل باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې ساغیس کوي د انسان د وجود کوم برخه زیان منوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو راځي اوس لګزره ډاکټر سي په دې وغږیږو په افغانستان کې عامه په هوا یو څه کم دی په ډیرو برخو کې څه وکړو د ژوند په وګدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نشو د خپل د شخص مسولیت څه دی خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وی لکه مثلا روغتونونه شول کلینیکونه شول سلمانه شوې چې حالت هم چړونه استفاده کیږي په کلینیکونو او روغتیاي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي لپچکاروي استفاده کیږي د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب اومده سپارښتنه ولاره چاره سي دي
ډیر ښه زه په دې رابطه وایم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نشو نمرې بده خوي چې کچېته امکانات ولري اوس خو ان شاء الله په دولتي روغتونو کې هم د هر معاینات او ستونه په شکل د رایګان یا په ډیره کمه ازینه سره کېدل شي چې معاینات وشي نو دا به خوي چې همیشه وکولای شو د بعض ستونه خپل ځان ته جوړ کول لکه مثلا د ایډز د چوي په خاطر باندې د تر جوړې د سپینج وی دغه په خاطر باندې او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دی ورته شته دی کولای شي د واکسینونو کوله کې توز لري په خاطر مثلا دا سه نور واکسین چې موجود دی به تاغه وکړو او د هغه ځای کې چې مثلا د شروالي کارمندانو د نور دی د امارات اسلامي حکومت او د هم ورته توجه کې چې په هر سیمه کې د ستنې دل د چارولې دل د پیښون دل ورته زړه د شروالي په همکاري یا د امغه د منطقې د وکیلانو په همکاري سره باید د ټول شي تر څو یو کس دغه سره واغزه نشي یا تماس کې پاتې نشي او دا به خوي چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی ویني تورزو نو اتم ټیسټ کیږي او کشته خدای نه خواسته مثبت خيږي زړه زړه دي مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي او هغه کسان چې مثلا کچې د دوی مثلا مړه یا د خزي یا همدغه په خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ ای وی مثبت ولري هغه د هم د متخصص مربوطه سره ارتباط ولري تر څو هغه لارې چې د دوی وکاروي او دی په مصوب نشي هغه لارې ښکارا ډول ورته وخی او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته ده دا بس مرز نه دی لکه څنګه چې مخ کې وایل دا هر لور نه کېدل شي انتقال شي او دا به هغه کسان چې مساحت کې به تهدید نشي چې تهدید دل به هم جدید لپاره به مناسب نه وي ام مریض د لاس ور کوي نو دوه ټول شان ته باید په وسطل شي تر څو په دې باندې اخته نشو
کور مودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او صحیح اوریدونکو لته سونه هم مننه دغه پروګرام دلته پای تر سو فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخي دي نصر الله اریان لیکلی و یوازې جنسیاړي کې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي بلکې د مرز کېدای شي چې لوی انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې لارې نه هم انتقال شي تلها نافی لیکلی دی و د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ نو نسلونه به مول ایډز نه په امان کې وي یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وای دا یو ویروسی او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم لمنځوړي غانو نور او ریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصری پریخي دي بعد مرغه چې د وخت کمیل کبل دغه تبصری نشول وستلی او ریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته یو ځل بیا ل خپل میلمنو د افغان جاپان روختون د سانګي ل امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیره مننه د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره
د زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه
بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وسلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.